دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلوو. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو هر کله کوو. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په سلسله شری پنځه اوریدل کیږي. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1493 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 19 نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د نننۍ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې فایل له مهمو خبرونو کوو. ټاکل شوی دا چې ولسمشر اشرف غني په نګدي راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. په روزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځې د برید کوونکو د لټون عملیات د پلازمینې پاریس شمال ته غځېدلی. د افغان ولسمشر ویاند وایي ولسمشر اشرف غني به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. نظیف الله سالارزی وایي د دې تړون تر هغه د تیر حکومت په وخت کې د ایراني چارواکو لخوا مطرح شوی او د ملي وحدت حکومت ورباندې له سره غور کوي. خاغلی سالارزی ویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک په سرنګوالي خبرې کړې دي. افغان چارواکو د دې سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په اوروزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی دی او درې نور ټپیان دي. د اوروزګان د امنیت کمانډان رسیال محمد اسلام کوچی ویلي چې دا پیښه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال وشوه چې د پولیس موټر د سړک غاړې ته پرخښ شوی ماین برابر شو. افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بلل کېږي چې د سړک د غاړې او لویو لارو ماینونه پکې تر ټولو ډیر دي. د ماینونو الوزول په تیره 14 کلنه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو یو له جنګي تکتیکونو څخه و چې د پولیسو په ګډون ډیرو ملکي وګړو ته هم مرګ شوپ لاړه ولیده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوبۍ کې د ایرلند لوبډلې سره سیالي وکړي. افغان لوبډلې تیر ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د لوبي نړیوال جام لوبو ته د تیاروي لپاره د دغو دریو ملي لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د 500 اورونو نړیوال جام لوبي په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځ د برید کوونکو د لټون عملیات د پلازمینې پاریس شمال ته غځېدلی. ویل کېږي وسمال د پاریس په شاوخوا سیمو کې کور په کور تلاشي پیل شوي. د رپورټونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارل ابدو پر دفتر برید کوونکي وو د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک خلا کړی او په ډزو سره لسمی تښتېدلی. د جنوري په اومه تر غرمې د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزي سیمه کې 12 تنه ووژل. اته تنه قربانیان خبریالان او کارتونستان او دوه نور پولیس وو. په فرانسې کې دغه پیښې په تیرو 50 کلونو کې ساری نه درلود. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوش او سعید کاوش په نوم دوه ورونو دغه برید کړی. د چارواکو په خبره تر اوسه تحقیق لپاره 9 تنه نیول شوي دي چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې د دوو اصلي عاملونو په اړه معلومات ترلاسه شي. په پاکستان کې د یو کس د امر سره لغوه شو چې د قرباني کورنۍ مجرم ته بخنه وکړه. دا اقدام پرون په پنجاب ایالت کې وشو. په نتیجه کې اکرام الحق چې د لشکري جنگوي یو غړی دی وبخل شو. نوموړی په 2003 کال کې د یو شیعه مذهبي د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی وو، خو د قرباني کورنۍ پرون مخکې تر دې چې هغه په دار وزړول شي وبخه. ویل کېږي د قضیه د پاکستان د حکومت دغه پلان په وړاندې د یوې ازموینې په توګه راپورته شوی چې غواړي د تروریزم په تور مشکوک وګړي اعدام کړي. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبریالانو د هغه لاریون مخه نیولې چې غوښتل په پاریس کې د چارل ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وخی. په پام کې وا دا لاریون د جنوري پر 8 نیټه هغه ودانۍ ته نږدې وشي چې وخت د ایراني ژورنالیستانو د ټولنې لپاره ځانګړی شوی وخو وروسته د 2009 کال په اګست کې د پخواني ولسمشر محمود احمد نژاد له لوري وتړل شوه. عین شاهدان وایي پولیس او امنیتي ځواکونو د دې ودانۍ مخته خبریالانو د راټولېدو مخه ونیوله. او اروپایي کمیسیون د اوکراین له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته نور 2.12 میلیارد ډالر منمحاله پور ورکوي. خو د اروپایي ټولنې اجرایوي څانګې پرون ویلي چې اوکراین باید د نړیوال وشي صندوق د پروګرام له مخې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او هغه اقتصادي او مالي پالیسي غوره کړي چې د اروپایي ټولنې سره یې منلې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو تفتیش اداري یا سیګار په افغانستان کې د میلیونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه نوی رپورټ خپور کړی. د ادارې په نوي رپورټ کې ویل شوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو لپاره یوه پوځي اډه جوړه کړې چې څه باندې 500 میلیونه ډالر پرې لګول شوي. په همدا رپورټ زیاتوي چې اوس په دې اډه کې نه برېښنا او نه هم د افغانستان د کومندو سرتیرو لپاره د اوسېدو کافي ځای شته. په دې اړه رپورټ لرو. همدارنګه په یو بل رپورټ کې مو له دې خبره وشي د اوباما د ادارې یو چارواکی ویلي هغه تګلاره چې لمخې بي پلوټ الوتکو د بریدونو پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په پام کې نیسي په افغانستان کې نه عملي کیږي. ایران ته د ولسمشر اشرف غني د راتلونکو احتمالي سفر په اړه رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د فرانسې پولیسو د هغه برید کوونکو د لټون هڅې ډېرې کړې دي چې د شارلي ابدو مجلې پر دفتري برید کړی و. لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. ځینې نور رپورټونه به مو لرو او همدارنګه د شوند رنگونه حمله یادم وباسه. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د لګښتونو مفتش دفتر یا سیګار په افغانستان کې د میلیونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه نوی رپورټ خپور کړی. د دې ادارې په دې رپورټ کې ویل شوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي پوځ ځانګړو ځواکونو لپاره یوه پوځي اډه جوړه کړې چې څه باندې 500 میلیونه ډالر یې پرې لګولي دي. خو اوس په دې اړه کې نه برېښنا شته او نه هم د افغانستان د کومندو سرتیرو لپاره د اوسېدو کافي ځای. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
سیګار بیا هم یو راپور خپور کړی او ویل دی چې د افغانستان د ملي پوځ د ځنګړو ځواکونو لپاره د یو مرکز یا اډې په جوړېدو کې ډېرې نیمګړتیا وستا. په دې نوی موندنو کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت 5.1 میلیون ډالر مرسته کړې چې د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لپاره یو پوځي مرکز جوړ یا بیا ورغول سي. په دې اړه کې تر ټولو مهم فاکتور برېښنا ده. خو د سیګار په لیکنه هغه جنراتورونه چې په دې اډه کې نصب سوي دي د دې مرکز یوازې 25% برېښنا ورکولی سي. د دې راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې جنراتورونه په سمه توګه کار نه ورکوي او سون مواد هم چې څه باندې 1 میلیون ډالر پرې لګول سوي د استفادې وړ نه دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش جانسوب کوموندی چې د امریکا د پوز لخوا تمویل سوی پروژې د پلان سره سمې دقیقې نه دي او په سمه پر مخ نه دی وړل سوی. د دغو پروژو څارنه د 2014 کال د فبروري څخه تر نومبر میاشتې پورې سوی ده. دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ خپور سوی زیاتوي د کابل په څنډو کې د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو لپاره اډه جوړه سوی چې د کومندو مکتب هم پکې شته. د سیګار په ورستي موندنه کې دا هم راغلی چې د دې پوځي اډې د برېښنا په برخه کې 1 میلیون ډالر په دی ولګول سوچې 15 داسې جنراتورونه پکښې نصب سي چې هر یوې د 1.8 کیلو واټ برېښنا ورتیا ولري. راپور زیاتوي په دې اډې کې د 280 تن سرتیرو د ډوډۍ خوړلو لپاره تامخانه په پام کې نیول سوی وه. خو وایي اوس ته باندې 1600 تنه کار ترې اخلي. سیګار لیکي تر اوسه د ډوډۍ خوړلو لوی سالون نه دی جوړ سوی. د لومړی ځل نه دی چې سیګار په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو په اړه راپور خپروي. په دسمبر میاشت کې هم سیګار په افغانستان کې د ښځو پر پروژو د بې ځایه لګښتونو په اړه یو راپور خپور کړی و. په هغه راپور کې سیګار په افغانستان کې د ښځو د پروژو په اړه د وضاحت پر نشتوالي څرګندونې کړې وې. سیګار هغه څو پروژې چې میلیونونه ډالر پکې بې ځایه لګول سوي په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو هڅو لپاره د اندېښنې وړ بولي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې البته د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې یا سیګار په افغانستان کې د میلیونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. تاسو مخه کله ازادي رادیو ناوري د افغان ولسمشر ویاند وی ولسمشر اشرف غنی بل ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې د غهیوات سفر وکړي. نظیف الله سالرزی وی د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت کې د ایرانی چارواکو لخوا مطرح شوی او د ملي وحدت حکومت ور باندې لسره غور کوي. افغان چارواکو د دې سفر دقیق نیټه نه ده په ګوته کړې. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راستول ریپورت اورو.
په دې شپو ورځو کې افغان حکومت په هیواد کې د سولې لپاره د هر چا دروازه ټکوي او هیله لري چې له جګړې ستړي ولسته د سولې و دروازه خلاص شي. د محل د افغانستان په سولې کې د ایران رول مهم ګڼل کیږي او د ولسمشر غنی د ویان په خبره حکومت غواړي له تروریزم سره د مبارزې، سولې، د اقتصادي اړیکو د پراختیا او له مخدره موادو سره د مبارزې او ترانزیت په برخه کې له ایران سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان وای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار فات مرهم چې په دې ورستۍ کې ایران تتللې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو طرحه له ایران سره شریکه کړې ده. که څه هم ښاغلی سلارزی ایران ته د افغان ولسمشر د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار کوي چې د دې سفر د بحث د سر موضوع د افغانستان سوله ده.
د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل اړیکو کې د ګاونډیانو سره، د سیمه ییزو هیوادونو سره د یو نوی پړاو پرانیزي او په دې موخه باندې دا سفر ترسره شي. نو اصلي موخه دا وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه موجوده اړیکې لا نورې هم پیاوړې شي او په خوا کې د دوه هیوادونو منځ کې د هغه تروریزم پر وړاندې د مبارزې کې په برخه کې موجود دي هغه باید لا نورې هم پیاوړي شي. د مخدراتو پر وړاندې په څه ډول دوه هیوادونه کولی شي اغیزمنه مبارزه ترسره کړي او د په خوا کې د اقتصادي مسایل او د افغانستان د کډوالو
له ایران سره د لاسلیکیدونکو ستراتیژیک تړون تر هدا افغانستان د مخکنی ولسمشر په دوره کې د ایران د حکومت لخوا مطرح شوی و او دا محل د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې په یاد طرح باندې د ملي وحدت حکومت لخوا لسره اکتنه کیږي. ایران ته د ولسمشر اشرف غنی کېدونکو سفر د هغه د کار لپاره راهیسې لسم بهرنی سفر دی چې وبه یې کړی او په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه خبرې وشي. د ولسمشر ویان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ د افغان حکومت د هڅو په سر کې شامل ده او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو همکاري لازمي ده. ولسمشر اشرف غنی چې د حکومت له پایلې څخه باندې سل ورځې اوړي، سعودي عربستان، چین، پاکستان، نیپال، آذربایجان، بلجیم، بریتانیا، آلمان او قزاقستان ته سفرونه کړي دي. ولسمشر غنی په دې سفرونو کې د هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي دي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړه د اوباما د ادارې او چارواکي وی هغه تګلارې چې لمخې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې نیول کیږي په افغانستان کې عمل کیږي. دا خبره د رولینګ سټون په نوم یوې نشي د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي له قبل کړي. دغه نشي وی سره لدی چې امریکا په افغانستان کې د خپل محاربوي ماموریت ختم اعلان کړ، خو لا هم افغانستان ته د هیواد په سرګ ګوري چې جګړې به په 2015 کال کې هم پکې دوام لري. فریبا ظاهر د دې رپورت نور جزئیات تر
سره لدی چې د 2014 کال د دسمبر پر 28مه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسید، خو د رولینګ سټون په نوم د امریکایي نشریې یو نوی راپور ډیر داسې شواهد په لاس ورکوي چې شی دغلته پوځي ماموریت لا هم نه دی ختم شوی. په دې راپور کې راغلی چې د اوباما اداره لا اوس هم افغانستان ته داسې وات پسترګ ګوري چې جګړه پکې دوام لري او له همدې کبله د نشریې په لیکنه امریکا په افغانستان کې د بي پي لوټه الوتکو د بریدونو پر مهال د ملکی تلفاتو د محدودولو په هدف سخت معیارونه نه وضع کوي. د امریکا د ولسمشری پالیسی لارښود یا پی پی جی د 2014 کال په میاشت کې د هغو اندیښنو په ځواب کې تصویب شو چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر مهال د ملکی تلفاتو له کبله راپورته شوی و. د دغه نوی لارښود له مخې د اړتیا ده چې د هر ډول محاربوي اقدام د مخه باید امریکایي پوځیان دا په پام کې ولري چې هیڅ ملکی وګړی نه ووژل سي او نه هم ټپي سي. رولینګ سټون لدی سره سره دا ناممکن بولی چې په دې اصلاحاتو سره د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د مخنیوي موثریت ډاډمن سي، ځکه د نشرې په خبره د امریکا د بي پيلوټه الوتکو بریدونه تقریبا په پټه ترسره کیږي. د اوباما د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط رولینګ سټون نشریې ته ویلي چې د ولسمشري د پالیسۍ لارښود به په افغانستان کې عملي نسی، او زیاتوي چې افغانستان به په 2015 کال کې هم د هغوی ودونو په قطار کې وي چې جګړې به پکښې دوام ولري. دغه چارواکي ویلي چې پی پی جی یا د ولسمشري د پالیسۍ تګلاره د جګړې په حال کې سیمو لپاره نه ده. د 2014 کال په اکتوبر کې هم دا ښکاره سوه چې د اوباما ادارې دا پټه کړې وه چې دغه اصلاحات په عراق او سوریه کې نه عملي کېږي، ځکه هغه دواړه هم د جګړې په حل کې هیوادونه بلل کېږي. وړاندې په خپله امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کړې وه چې 2014 کال به په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له اړخه تر ټولو خونړی کال وي. پر دې سربیره د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې سطح هم لوړه سوې ده، چې د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په هرو 90 دقیقو کې یو افغان سرتېری وژل کېږي.
اوس هم یو اربیا په مکې د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې دغه هیواد ته سفر وکړي. په اوروزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اوروزګان د امنیې قمندانۍ مرستیال محمد اسلم کوچی ویلي دا پیښه په مرکز ترینکور کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د سړک د غاړې پر ښخ شوي ماین برابر شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د ایرلند لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تیره ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په فرانسې کې د چهارشنبې د ورځې برید کوونکو د لټون عملیات د پلاسمین پاریس شمال ته غځېدلي. ویل کېږي اوسمهال د پاریس په شاوخوا سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل شوې دي. په پاکستان کې د یو کس اعدام وروسته لاغه لغوه شو چې د قرباني کورنۍ مجرم تبخه نه وکړه. دا اقدام پرون په پنجاب ایالت کې وشو. په نتیجه کې اکرام الحق چې د لشکري جنگوي یو غړی دی وبخل شو. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبریالانو د هغه لاریون مخه نیولې چې غوښتل یې په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وکړي. اروپایي کمیسون د اوکراین له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته نور 2.2 میلیارد ډالر منځمهاله پور ورکوي. او د سنی توندلارې ډلې د غړیتوب په تور په برلین کې د یو ترک او یو جرمن وګړي محاکمه پیل شوه. فدرال سرنوال پر نوول چې دغه 1.5 کلن او بل 1.4 کلن تورونو کسانو په 2013 کال کې سوریې ته سفر کړی او د جندل شام یا د شام د سرتیرو سره یو ځای شوي وو. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ یا ساده رادیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ سلطان محمد سرور ورته کتنه کوي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه تر دغه عنوان لاندې چې په 2015 کال کې به د افغانستان کوم خبرونه وانوریدل شي لیکي چې په دغه کال به د ټولو سترګې خونړي بغاوت او د اقتصاد د رغولو ستونزمنو هلو ځلو ته متوجه وي، خو د افغانستان د ډیر پام وړ نورې ستونزې به په دغه کال کې د خبرونو د سرلیک امکان لري نسبتا کم ځای ونیسي. خبرونه لیکي د 2014 کال د دسمبر 1 ورځ راغله او تیره سوه. په افغانستان کې د ناټو د حربي ماموریت پای اعلان شو. اکثر بهرني سربازان له دغه هیواد ووتل. د امریکایي ځواکونو په مشرۍ یوازې 14,000 عسکر په افغانستان کې پاتې دي چې اساسي وظیفه یې د افغان ځواکونو روزنه ده. فارن پالیسی لیکي چې په راتلونکي کال کې به ټولې سترګې د افغانستان د ملي وحدت نازک حکومت ته متوجه وي چې سرسخت بغاوت او کمزوري اقتصاد سره مخامخ دی. دغه حکومت به د هغومره نړیوال ملاتړ څخه هم برخمن نه وي چې په تیرو کلونو کې افغانستان درلوده. خبرونه لیکي چې په روان 2015 کال کې به د افغانستان د خبرونو په سرلیک کې دا وي چې دغه هیواد له بغاوت او اقتصادي ستونزو سره څنګه مقابله کوي. خو په دې کال کې د افغانستان ځینې نورې د پام وړ ستونزې چې ډېر جدي خبري مطالبې جوړ کړل امکان لري د خبرونو په سرلیک کې دومره ځای ونه نیسي. فارن پالیسی د دغه ډول څلور ستونزو او ننګونو یادونه کوي او وایي ځکه خاص اهمیت لري چې د حل څرنګوالی به د هیواد په څګلاري او د خلکو په ورځني ژوند تاثیر وکړي. خبرونه د دغو ستونزو او ننګونو په پیل کې د کابل بانک د لانجې حل چې په نړیواله سطحه یې د اختلاس له ټولو لویه قضیه ګڼي یادوي. فارن پالیسی دغه راز د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د نفوذ او فعالیت مخنیوي، د هغو حربي تجهیزاتو او وسایطو راتلونکي چې امریکای په افغانستان کې پریږدي، او د هغو نامنفجر شویو مهماتو او وسایلو لری کول چې د تیرې 14 کلنې جګړې څخه په افغانستان کې پاتې شوي، د دغو ستونزو او ننګونو څخه ګڼي. په داسې حال کې چې فارن پالیسی خپرونې په روان کال کې د افغانستان مخې ته د ستونزو او ننګونو په هکله یو مطلب خپور کړی، واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د هیروینو اعتیاد په افغانستان کې په ډیر خطرناک شکل د خپرېدو په حال کې دی. ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د یو پل لاندې د معتادانو ګڼه ګوڼه د دوزخ د منظرې په څیر ده. سلګونه کسان د سیوري لاندې د زبالو او د اوبو د ډنډونو ترڅنګ سره راټول شوي، یو بل ته د هیروینو پیچکاري لګوي، ځینو نورو یې سرونه د څادر لاندې پټ کړي، مخدر مواد پخوي او تنفس کوي. په دې کې یو سپین ګیری سړی د معتادانو په منځ کې ګرځېده، د خپل ورک شوي زوی یو عکس دوی ته ښوده چې پیژنې یې کنه. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ښارونو کې 1,000,000 او 6,00,000 کسان په مخدرو موادو روږدي دي، خو 3,000,000 نور کسان د هیواد په لرې پرتو کلو او بانډو کې کېدای شي په مخدرو موادو روږدي وي.
د کابل ښار د دنیا عالمانو د شورا مسولین له دولت غواړي چې د خصوصي تلویزیونونو پر خپرونو کې د مثبت بدلون نه راولي. د دې شورا مشر ازادي راډیو ته ویل ځینې خصوصي تلویزیونونه د اسلام او افغاني ټولنې د ارزښتونو خلاف خپرونې کوي. دوی وایي داسې تلویزیونونه خپرونې د ډېرې سر بند شي. خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا مسؤلین خبرداري ورکوي چې که په هیواد کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو خپرونه اصلاح نشي، پر ضد به په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت او له جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې په تلویزیونونو کې د مبتذل خپرونو مخه ونیسي. د خاغلی حقانی په نظر ځینې خصوصي ټلویزیونونه د هندي، ترکی او ځینې نور هیوادونو د مبتذل سیریالونو او ډرامو په خپرولو سره تنکی ځوانان او ټولنه بیلاری کوي.
موږ د رئیس جمهور او اجرایی رئیس د اطلاعات او فرهنګ له وزارت نه جدي تقاضا کوو چې دغه سیریالونه چې هغه د خلکو اذهان خرابوي، ځوانانو ته تروریزم درس ورکوي، لکه سیریال د ترکی دی لیوانو درس پخشيږي، او هغه سیریالونه چې کله یو په بل باندې تجاوز کوي، خپل میړی وي او دوی ځل بل چا سره نامشروع اړیکې نیسي، موږ له دې نه جدي تقاضا کوو چې د دې په باره کې د بندولو په باره کې یو تجدید نظر وکړي.
خاغلی حقانی دا هم وویل په ټلویزیونی خبرونو کې د مثبت بدلونونو د راوستلو په مقصد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا 600 دینی عالمانو په ګډه سره پر موضوع تاکید وکړ. اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 60 ټلویزیونونه، 150 رادیوګانې او په سلګونو نور رسنۍ فعال دي. په عین وخت کې ځینې کابل ښاریان د اطلاعات او فرهنګ له وزارت هیله کوي چې د خصوصي ټلویزیونونو خبرونه دي په غور سره ارزیابي کړي. نوراغا قریشی لازادی رادیو سره په خبرو کې د ټلویزیونونو له مسؤلینو وغوښتل چې د بهرنۍ مبتذل ډرامو او سیریالونو پر ځای د معلوماتي، اطلاعاتي او روزنیز پروګرامونو زیات کړي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې پولیسو د هغو بریدکونکو د لټون هڅې ډېرې کړې دي چې د شارلی ابدو مجلې پر دفترې برید کړی. په تیرو 40 ساعتونو کې د فرانسوي ځواکونو 2 هلیکوپټرې د پاریس په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکوي. پولیس وایي دواړه بریدکونکي پیژندل شوي دي او دریم کښې د چهارشنبه په پیښه کې ښکېل بلل کېږي ځان پولیسو ته سپارلې. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات ورکوي.
په فرانسې کې د دې بې سارې برید په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو د هغوی د موندلو عملیات دوام لري. د فرانسې په پلازمینه او نورو مهمو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر برید کوونکي وو، د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک غلا کړی او په ډزو سره له سیمې تښتېدلی دي. اوسمهال د ویلرز کوتی ریټس ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي دوام لري. ځینې اندېښنې وروسته له هغه ډېرې سوې چې یوه فرانسوي پولیسه د هغه کس لخوا ووژل سوه چې زرهي واسکټ یې په ځان کې و. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه لري چې وښیي د پنجشنبې د سهار پیښه د شارلی ابدو له برید سره تړاو ولري. د جنوري په 8 تر غرمه د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزی سیمه کې 12 ووژل، اته تن قربانیان خبريالان او کارتونستان او دوه نور پولیس و. په فرانسې کې دغه پیښې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه درلود. د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې اوسنی ولسمشر فرانسوا اولاند سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي چې باید په ګډه له مدنیت څخه دفاع وکړي. دوی وایي دا د مدنیت مسله ده او له مدني وګړو څخه پرته له دې چې عقایدو ته یې وګوري غواړي تر څو په یو موټی ډول د دې متعصبانه عمل په مقابل کې دفاع وکړي. د مدنیت په وړاندې جګړه پیل سوې ده او د مدنیت منونکو کسانو مسؤلیت همدا دی چې دفاع وکړي او د هغه څه دي چې موږ یې د عملي کېدو پرېکړه کړې ده. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوشه او سعید کاوشه په نوم دوه ورونو دغه برید کړی دی. د چارواکو په خبره تر اوسه د تحقیق لپاره نه تن نیول سوي چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې د دوو اصلي عملینو په اړه معلومات ترلاسه سي. د اسلامي هیوادونو په ګډون یو شمېر نړیوالو ټولنو او بیلابیلو هیوادونو د شارلي ابدو پر دفتر دغه برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. اومده پښتنه چې ډېرې کسانې مطرح کوي د دوو بریدکونکو د ورکېدو په اړه ده او دا چې دغه کسانو څنګه پرمختللي وسلې ترلاسه کړي. تر اوسه پولیسو نه دی ویلي چې د تسلیم سوي کس ته تحقیقاتو نتیجه څه ده او دا به د دوو بریدکونکو په موندلو کې څومره مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان په ګډون ګڼو اسلامي هیوادونو او موسسو په پارلس کې د شارلي ابدو پر تنظیم مجلې شوې برید غندلې. برید کوونکو د حمله وروسته تر دې وکړه چې شارلي ابدو مجلې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور خپور کړ. د اسلامي هیوادونو د عکس العمل په اړه له احمد شیبر اورو.
په هغه اعلامیه کې چې له ارګ څخه د پاریس ته پیښه په ارتباط خپره شوې ده، د ولسمشر غنی په وینا ویل شوې دي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ ګواښ دی او د هغه په وړاندې ګډو هڅو ته اړتیا شته. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی بیا رویټرز اژانس ته وویل موږ د حمله په کلکه غندو. د بې ګناه کسانو وژنه او د ملکي کسانو وژنه یو ناوړه تروریستي عمل دی چې دغه وحشیانه عمل هیڅ راس نشي توجیه کیدی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل خواخوږي د فرانسې ولسمشر د وژل شویو کسانو له کورنیو او د دغه هیواد له خلکو سره شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو اعلامیه خبرې کړې دي او د پاریس بریده غندلې ده. مهر خبری اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دي مرزی افخم په وینا وایي چې ایران په پاریس کې د مجلې پر دفتر بریده محکوموي او پر بې ګناه انسانانو هر راس حمله له اسلامي ارزښتونو سره مخالفه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي تسنیم اسلم بیا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د پاریس حمله وغندله او ویل
پټول اسلامي نړۍ کې چې پاکستان هم برخه ده دا حمله غندو او دا ځکه چې موږ له هر راس تروریزم او د هغه لټولو ډولونو او بڼو سره مخالف یو.
په اسلامي هیوادو کې ترکیه هم عکس العمل څرګند کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولا چاویش اوغلو په پاریس کې شبه حمله وغندله او ویل تروریزم او په اروپا کې له اسلام څخه کرکه له یو بل سره ارتباط لري.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل څوک چې پر بې وسلو کسانو برید کوي هغه له ټولو اخلاقي او بشري اصولو سرغړونه ده. د عربي هیوادونو ټولنې هم د برید غندلې او اسهر پانتون چې په اسلامي نړۍ کې یو معتبر مرکز دی په پاریس کې پر شارلي ابدو مجلې برید یو جنایت بللی او ویلي دي چې اسلام هر راس خشونت غندي. په فرانسې کې د اسلامي شورا مشر دلیل بابا کیور پرون په پاریس کې د پیښې له ځای سره خبريالانو ته وویل په حقیقت کې اسلام پر یو چا برید کول د یو کس وژل او د یو تن ژوند اخیستل محکوموي، خو داسې شوي دي چې موږ یې حیرانه کړي یو او متعجب یو. فرانسه هغه هیواد دی چې ویل کېږي نږدې 5 میلیونه مسلمانان پکې ژوند کوي. په دغه ډله کې ډاکټر اکبر وردک له هغو کسانو څخه دی چې له 3 لسیزو راهیسې په فرانسه کې اوسي. له ده څخه مې وپوښتل چې د پاریس پیښه به په فرانسه کې د مسلمانانو پر ژوند څه اغېز وکړي.
د سملسي تاثیر خو یې نه څرګندي، مګر د مطبوعاتو یا د ځینې سیاسي رهبرانو ویناو سره ځیل کېږي. داسې ښکاري چې هم مطبوعات هم رهبران د فرانسې خلک دې ته راګوري چې د فرانسې ټول مسلمانان باید شکمنو نه ګڼل شي او په بده سره ورته ونه کتل شي. مګر په سر د غور باندې داسې یو فضا موجوده ده چې که مسلمانان راسن نه متهموي مگر یو ډول پښتنه چې کوي چې تاسو مسلمان د دې ډول تروریستانو په مقابل کې چې د اسلام دعوا کوي تاسو څه شي کولای شي؟
عیني شاهدان وای چې کله پرون د شارل عبدو پر مجلې برید کېده نو حمله کوونکو د الله اکبر شعارونه ورکول او ویلي چې موږ د اسلام د پیغمبر انتقام اخلو.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دې خبري مجله کې د خبرو شو مطالب او تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی.